السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې فرهنګي او ادبی مسالې پکې راخستل شوی. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. په یو بل راپور کې به دا هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف ویلي په هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریز فعالیتونه نشي زغملی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره کا زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، در شی به نه یو تره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتې ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په جواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبری اجانس د خبر له مخې لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لار کې نن پنجشنبه له هند سره خپله لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي اشلی ویست ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویست په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړي دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوې ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه او د غراز فیسبوک پاڼه کې مونږ دلای شي. د ویب پاڼه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام او د فیسبوک پاڼه آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بی برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوه او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بلل یې ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولای.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تلتګ نه شوې دي. دنیم کال کې چې هند چلې له ښوونځي فارغ شوې نه ده. چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي، دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجنیر، یا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 1.5 زرو نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې 1000 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قران او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی به برخ پات دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی، باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بل دا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځنګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
دا چې طالبان ولې نه دي توانېدلي چې په دریم پرله پسې تعلیمي کال کې هم د نجونو ښوونځي پرانیزي، په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلې او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونه نه هنوی خبر. د په هر صورت دا هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب دوی په ظاهر د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي دنجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه، اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري دنجونو له خونځي سره، څه کول په کار دي ترڅو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنی او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید د نوي علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفر ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي، نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنواره صاحب کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یې مکتبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو، او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی. هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي د جامو د وجې د وروسته پاتې والد وجې د چلو خلستونزو لامله، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندي توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه او کې په ول سولایتونو کې د امنیت څنګه هغه امنیت څنګه حل شوی، نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی تیر ټیم راوړي چې هغه د نا امنیت څنګه حل شوی ده، هغه امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت جنکۍ دې وروځي په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ کړي. بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، او که څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره غږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړي.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځ تر حمله وروسته د کابینې غونډه ته وکړه. د هغې حمله په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم بل دې چې د افغانستان نوم وخلی ویلي که د کوم غونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
اگر همزایا ملکی
که د غونډي هیواد خاوره د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکارا وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګری هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونی داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه سوي چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان سوي وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبه سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل سول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللې او له نړیوالو یې د دغسې سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرپرست بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وجل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي او اوشته مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپله خاوره کې د ګڼو حملو مسؤل هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو آزادی رادیو مجله پیلیدونکو دا خو روستای راپور را اخلو، هغه دا چې په غزنی کې د یوې موسسې په مالی ملاتړ لسګونه ځوانان لشپګمو ملشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغه شوې دي.
تیر ورځ په غزنی کې لسګونه تنه نوې کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشل شوی وو لشپګ میاشتنه بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل سول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران تللی وو اقتصادي مشکلات له امله، او اوس خپل وطن کې زمينه راته مساعده شوه د کار، او ان شاء الله سمانان نراکي سمه.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستای دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدل نبی او بل ځوان دی چې د موټرو مستری توب یې زده کړی او سند یې اخیستای دی.
شپږ میاشتې مودې ما څه کار وکړ او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پاس له شپږ میاشتې نن ورځ موږ ته زنګ وکړو چې د دې وسایل راغلي وو. د خوشاله له دې مسې نه چې نورو خلکو سره کومک وکړي او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
د غزل مو او تنکی ځوانانو ته د افغانستان پر مختیایي ولسی خدمتونو موسسې شپږ میاستنه زده کړی او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسول محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول سوي وو او په کورونو کې بیروزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاستنی وو. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو کیټ چې قیمت یې 3000 افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول سویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم کلم رسنیو ته وویل د غزوانان تر 3 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستری توب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل سوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بیروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بیلابیلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بیروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوه خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ سوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمان نړیوال څه ته شعر وای د څوتن افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې یو هم ګټنده یوازې ته نه لې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نور شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای.
دا به هم واوري چې په خزنه کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. کتر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلې شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا غو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نور پر پله نوي تللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیک پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو پشمیرو مشهور شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي. دی وای شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یو کلنه موده د نوی ملسیسی لې وکال سره پرتلکړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس و. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیرو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونی زغونډې په منظم ډول روان وي چې وغونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و. په تیرو څبان دي 12 سیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتل.
مخه خوم د شوزو د شعر په ایسه کې یعنی دغه شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر دی رسی وی دی جنې شوزو دی او شروانی دی د شوزو شاعري او سنیل بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دی.
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي کیفیت کوم ست د می اخه د شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا کې ست فیسبوک کې ست ویني جنی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ډول ته زمینه او د نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د وخت په ډېرو دوسه د دې په وړاندې د دودي سیستم هم ورو ورو د منځه ولاړ شي او دا بهیر نور وځلیش.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د سیزن ګټیاوی یا د کیسې د درې ټکی د شزینه شاعرانو په شعرونو کې به تر شي دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکی څه ښکاري چې له پخاسره پرتل کې سدا به تر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنگ، د شعر د پخپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې د سی برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سی
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شی خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي ډیر شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شی خو هغه جلابي نو خپل شی چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شی.
اغه مشهور خبره تاسو منه اغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایسي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کی توضیح کی اغه مری مخکې تر دې چې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لځان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ تل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتو نا عادت اخلی شپده بار دستورو پا اوجو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسوه سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی موسیقی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیرو شعرونو کې به کم نه دی خبره مکې. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د عقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن د عقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخي. دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی، دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شعري، که څومره بیکاره شعري، که څومره کمزور شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې حتماً ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکراره انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکراره انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده حتماً د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریات پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلل یو څه وخت وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چاته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي، خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځواني منلي شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې د چپ اختر کې به بیرته اونیز غونډه پیل شي. د دې بهیر د وې شاعري ملالي کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سره شریک کړم.
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري.
خشیر باید هنری ابهام ولري. هنری ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. خشیر باید یو فکر ولري د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. خشیر باید خشیر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي پلیمو کې اوخکې، ما پټی کړي پلیمو کې اوخکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. دی تورو تورو ماخامو په خاطر، دی تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر اومان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه داسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلرې، دیوالونه مو تر منځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته په خبرو باندې خپل کړم کله کله دا هوا حس خوږه شي خراباب می نغږیږي مرغلره لکه خو معشوم په څله چا خپوي خاچې ګوته می د اور لغاړي وسوه او بو وړای کاغذی قایق می ورکته مرغلره د ژوند غیږه کې توب نشوم تا کنګل می لا پزله پورې نیولای د شعرونو په کتاب می د قسم می کله کله خو د زهر سره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیر يم زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر يم لکه ستره ژوند می ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولې سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته می زړه کېږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندگی غلی ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي ازادي راډي مجلې ته را لېښلې دی.
اے د سرو ګلو جانانا 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 اے د عشق د کعبی منځا اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا اے د سرو ګلو جانانا اے د سرو ګلو جانانا د خایست اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم قدم دی میچم په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری چې پړاو مې راته څاري په قدم قدم دې میجم په قدم قدم کې ښکاري تم شپه په پریواتې تم شپه په پریواتې تم لمر پراخاتې تم شپه په پریواتې تم لمر پراخاتې د حیرت د افق بریدا تم شپه په پریواتې تم لمر پراخاتې د حیرت د افق بریدا د حیرت د افق بریدا تم سترګې د کاتې د حیرت د افق بریدا تم سترګې د کاتې ستړي ورځ می تا ترسي ستړي ورځ می تا ترسي تم دما د ماخامې ستړي ورځ می تا ترسي تم دما د ماخامې تم کانو کې چینه پور غوی کې می جام ستړي ورځ می تا ترسي تم دما د ماخامې تم کانو کې چینه پور غوی کې می جام رانه پټشي راته ګوري رانه پټشي راته ګوري همي پیری همي پلوري رانه پټشي راته ګوري همي پیری همي پلوري ته پکوم از مکه اوسي ته پکوم از مکه اوسي ته لکوما خاصکا اوري رانه پټشي راته ګوري همي پیری همي پلوري ته پکوم از مکه اوسي ت لکوم حسکا اوری ت پکوم چم کی مشته ت پکوم چم کی مشته لگا پته د کور راکا ت پکوم چم کی مشته لگا پته د کور راکا د ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راکا دیرو لپمی واخلا پورغوی کی اور راکا
لشاغلی اکبر چخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمبه شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رړی مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی له هر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم ده آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری ده ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس که شرر دی، نور ناهیلی یا موستری سوزی دلی میزی گرده، زه آداما شوی یوازی لمبه شوی می وزرده.
لاغلی نداس خمنن او سم دداس چا ده شیر ده حچی پاره چپ جګړو کې پر کور هوان لګیدلې او د پښو ټپ اخیستې چې نن سبا حرکت نشي کولای. خو راډیو اوري د نوم محمود دی. دی وای چې د آزادی راډیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونه دی د هڅولې چې شعر ولیکي. اما چې اره تاسو راځي راځي
تاسو راځي راډیو مجلې دغه نه مالک به چې د شاعرانو څخه شعر نه ویده
ما تم د سی واسو درې د شوق خاطر درې د حکم شاعرانو په تاسو رشي نو لکه مقافه او ردی پاندا شاعری چې کوم یو وزن کوم دردون کې کوم آزاد چې د شعرونه چې دي او څنګه د ما ما شوق راغی ما د شعر د مخکړه د دنیا کې شعر دي
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي
تقریبا د دنیا کې د پاندو سایا سپته شعر راځي سپته شعر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشی برتا بوسو دازه سیوله ده پراتا سیما ده تو بغونا خلق نالوستا دیغونا غب کنستا ده ده دور تقریق قصد ده ما ده ده سیما که باوال شهر زنگ ده هاری مایی ده کرده ده غونا از خلق نستا قیم ده سلر دی غاقات غاق دی و سیل دی
ده ادبی مجلی ده اوریدون که محمود منا نکبم ده بلخ مولانا جلال الدین رومی وی زد مرغانو پتیر سندری وایم دیت چرت نوهم چ څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لوي خبرتي او روسته د مسافر مرغانو پاړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لپاره تکثر محسوسیده دوی وای په څړمنه کې چټول مرغان په وطن ترغلل دلته په خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځای کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالي نور حال په دې راپور کې
د ژمی پایتر سیدل او د څلمنې رابریدل په افغانستان په ځنګړی توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیا خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاخوا بیا کله عمر لري دی وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي نو مولای زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په ډیر سم د دالو به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګ څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لري راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلې به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاوبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې به و پاسل بو
شاغلای خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کید خو وس هغه سینه ده کله چې بدغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل دا وربش او شلشم او ځینی نور پسلونو په کرلو به لاس پوری کړ
بل بل خو یو قسم جړانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورولو مخه شي د ډونډونه او بغلونو ته به بو ولاړې ولې حالت به کېنسته نو دغه ټول علایم قرین جدي ولو سي د سرلی دي جلاوالي او د زمې د جلاوالي سره فرق خو وسنې زمانی شرایط اخلمي وضعیت داش پیکسو چې د دوبه په زمې کې راغزمې په دوبه کې تقریبا کوسي منی د زمې ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ور سره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونه مومن د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانی په کټار باندې را دي موږ به ډیر کوچنی اوالې کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته سو ته هغه مدغه به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې بدل کوې دا سره د دوغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسیدونکو دی دای هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دای په موسمونو د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړي توګه ژمی او څلمونی خو لبه د مرغ بیا دا چې خلکو به دغه مسافر او مرغانو شکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مرات لکدا تسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان وو یو سپین یو شین وزیر په نام غټ غټ ځانو ته ورته دا به يم کار کول دا نور ځانیم استه ځانو به کتارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او خپل منځ کې سره او جلان لازیو سایری رازی ګلسر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردې تاريخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي
لهم دې راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
بامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزاڑ عمر بلا دا لزاڑ عمر بلا دا دہل من استا صفاشا پدر غونی سستان واونا دہل من مستا صفاشا پدر غونی سستان واونا دکابل ار هوان خلق دکابل ار هوان خلق دبغرا پرواز په بدخشان کې چې پرواز په بدخشان کې د سوما په باد مستا د سدی د جشن یادا د سوما په باد مستا د سدی د جشن یادا لبامي بل خارا بامی بل خارا پاسا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا